د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحاله یو چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن رادیو له لارې د خلاصون لار د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر یم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست او د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوئ. محترم مفتی صاحب، لومړی تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره مستوخ راکړئ او د اوریدونکو د دیني پوښتنو او جوابونو ته حاضر شئ. تاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل تاسو اجر عظيم درکې چې د ګرانو مسلمانانو ورونو کشتنی مو اخستی او د جواب لپاره مو خدمت موقع ما ترا کړی.
جزاكم الله. بله
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم راوښیئ او د کوم ځای مو اړیکه نیولې. قاری صاحب د نهیمی ناحیه څخه درته سره اغلاس وایي. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ.
زما شریف پوښتنه په زه دکانداري کوم، ما ته یو نفر پیسې راکوي او زه هغه پیسې راخلم سامان پرانیسم. سامان پرانیسم بیا سامان دې ما باندې د دوه میاشتو یا درو میاشتو لپاره په ګټه خرڅوي.
قاری صاحب ستاسو شریف پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د قاری صاحب پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ته کولی سي چې په نغدو باندې ارزانه شی رانیسې او په پور باندې یې ګران رانیسې. که یې د دوکان دپاره رانیسې او که د خپل شخصي کور د پاره رانیسې، ته کولی سې چې شی ارزانه په نغدو او په پور باندې ګران رانیسې. او بیا چې ته دا شی خرڅوې، نو بیا ستا د پاره په شریعت کې خاص ټاکلې معیار د ګټې نشته چې ته په دغه نه اندازه ورکوې او په دومره اندازه به یې نه ورکوې. حاصل دا چې ته که په دوکان کې سرمایه نه لرې، کولی سې چې په پور د خپل دکان د پاره په ګران شی رانیسې او بیا یې په ګټه باندې خرڅ کې. څه شرعي ممانعت نسته. بحر لیکي: الا ترى انه یزاد فی الثمن لاجل الاجل. بحر، باب المرابح، جلد شپږم، صفحه 134. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاكم الله. محترم مفتی صاحب، زبل مفتی. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی، خپل نوم راوښیئ او د کوم ځای متماس
یم؟ یار محمد دی، د جړی ولسوالۍ.
یار محمد صاحب، د جړی څخه درته سره غلاس وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مہربانی وکړئ خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ.
زما پوښتنه د محترم نجم الدین صاحب څخه ده. کله چې یو غټه غالۍ او د خونې او یا د مسجد دی، مثال چې د راوتو امکان نه وي او د پرېوتو امکان نه وي، غالۍ باید څنګه څه شي څنګه پرېولل شي او که
هغه صورت کې چې مردار سي او مرداري ور باندې معلوم وي، داسې وایست
و مثال د مسجد یو غټ فاش یو غټه غالۍ ده، د غالۍ نه پرېولل کېږي، مثال دا څنګه پرېولل شي چې هغه شریکې د غیر
و چې مردار سي او بیا څنګه پرېولل شي. یار محمد صاحب، ستاسو پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو ده یار محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو دا مسله ده چې فرض دومره غټ وي چې پر یو سر یې مردار وي، پر بل سر باندې یې لمونځ کوي، دا خو جایز دي. او که چیرې داسې مسله وي چې ته وایې چې دغه پرېولل کېږي نه، آیا د دغه نجاست سره یو بله لاره سته که نسته؟ پرېولل یې ګران دي، دا خبره ده. نو که دا خبره وي، تر څو پورې چې په یو ځای کې نجاست وي، تر هغه مهاله چې دا نجاست قلع نه یې سوې، دا نجاست له منځه وړل سوی نه یي، لمونځ ورباندې نه دی روا، هغه نجاست به ایسته کېږي. پر کوم ځای چې دی لمونځ کوي، د فرش هغه ځای به نجاست په اړه طریقه باندې چوي او دا چې ټول فرش مردار وي خو بیخي نسي کېدلی، او که یو ځای مردار وي نو په اوس اسبابو وسایلو کې خو پرېولل بیخي ګران نه دي، او دا خو بیخي ممکن نه ده چې پرېولل سي. خو بدون پرېولو باندې بله د حل لاره نسته چې څوک ووایي چې نجاست دي وي او پر هغه ځای کې هم لمونځ رواسي. یوازنۍ لار یې پرېولل دي. العنایه لیکي: تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه لقوله تعالى وثيابك فطهر. العناية جل أول صفحة يصل النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتی صاحب خورکی مپوښتنه کړې وه، وایي زموږ یو سپی دی، موږ د هندارو د ساتنې دپاره درولی دی، زما پلار یې وداړی، اوس موږ غواړو چې دا سپی مړ کړو، نو موږ ته دا خبره جایز ده که نه جایز ده؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو سپی چې خروړې وي د هغه وژل جایز دی. او روایاتو کې راغلي دي چې یو څوک سپی تعذیبوي دا نه دی ښه. لکه مشهور روایت کې چې راځي، بني اسرائیلو کې یوه ښځه وه، یو سپی یې اوبه کړي، الله اجر ورکړي، جنت یې ورکړي. یعنی دا چې پر حیوانانو باندې ترحم دا ښه دی، خو سپی چې خروړې سي په اتفاق جایز دی. که څه هم د امام مالک رحمه الله قول دا دی، هغه وایي د هر سپی وژل جایز دی، واجب دی، خو زموږ پر مذهب باندې سپی ساتل جایز نه دي. یوازې د رمې سپی جایز دی، د ښکار سپی جایز دی، هغه کلب معلم او همدا ډول د چوکیداری د پاره، د دې څخه اخواته سپی جایز نه دی. او بلکې په کم کور کې چې به ضرورت سپی وي، هغه کور ته د رحمت ملائکه نه راځي. که یو سپی خروړې وي، ضرر رسان وي، د هغه وژل بل اتفاق جایز دی. الموسوعه الفقهيه الكويتيه 15 جل صفحه 33. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدم کته. بله، وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني استاسونم، سلامت وسی جنات مزای سخپل نوم را وشایس او د کوم ځای ماړي کني ولې؟
احمد الله سخنی اوری په شریف ته نه بده اخلو. از مز مشر ور دی د هغه جن خپل اند والان را ټول کی دی، د دې بچته باندې ورک کی باندار کی نو تمدا خلک سره کولې دا ګناه انصاف غرد به ویا دا خدای خپل راځي خو مونږ سره دا وات سره د حقوقو ګناه چې دې کړه هغه خپل ګناه ده.
زمینه د ورته مسایدی کوټه ته راغړی بیا ول د بندر کیږي ورکه کیږي نو د ګناه کې وسره شریک دی او کنه او داس بوست. احمد الله صاحب تاسو پښتنه واورې د ټول تاسو خمنه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د احمد الله ورو پښتنه واورې دل مهرباني وکړئ لطفا نو د دې پښتنه جواب وایست.
دغه پښتنه په جواب کې باید وایم چې یو څوک خپل ګناه کوي او که څوک د ګناه اسباب چاته برابرۍ د ګناه د کولو او د یو چا سره د الله په مخالفت کې کومک کوي، دا هم د الله عین مخالفت. یو سړی چې میلمستیا کوي، خلک راغواړي د بانډار دپاره، بیا د موسیقي اسباب ورته برابرۍ، د نورو لهو لعبو چې قمار ورباندې کیږي او یا نور ناروا فلمونه کتل، د دې اسباب ورته برابرۍ، که څه هم دی یې نه کوي خو د ټولو په ګناه کې شریک دی. یعنی دا چې د خلکو هر څومره ګناهونه وکړل، هغه سره راجمع کې راجمع کې ده ته به یوازې هغومرې سزا ورکول کیږي. زه خو دا ډېره کمزوري او کمی بولم او سخته ناکامي یې بولم، ځکه انسان دومره عاجز دی، هغه ګناهونه چې ده کړي دي د هغه جواب نسي ویلی. نو انسان ولې ګناه بل څوک کوي او مخالفت بل څوک کوي، سزا یې دی وګالي او بار د ده پر وژو سي؟ حد اقل دا کار خو دې نه کوي. که چیرې د یو چا څخه خپله ګناه وسي، الله ته به توبه وباسي، انسان د ګناه څخه کم خلاصیږي. ډېر وخت داسې وي چې انسان په ګناه کې مبتلا کیږي او په پوره ډول د ګناهونو څخه معصوم یوازې انبیا دي. خو دومره قدر دې نه کوي چې ګناهونه نور کوي، هم د دنیا مصرف ورته کوي، د دنیا تاوان ورته کوي، پیسې ورته مصرفوي، هم د آخرت د هغو د وژو بار پر خپلو وژو اخلي. دا ډېره کمی ده، دا کار دې نه کوي. الله تبارک وتعالى فرمای: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو د بل کومک پر نیکی باندې کوي او پر اثم و عدوان ګناه او ظلم باندې کومک ته چا مکوي. نو دا تعاون علی الاثم دی چوک گناکی توسر کومکی نو دا کورنو چون مشاران دی دا خبر واوری چی دی پا کورو کی بازی کسان بندارون جوڑی او دی آغا مالی کومک دا دوڑی خورلو دا چای چشلو ورکی دی پا گناکی وسر شریک دی جان دی زنی وساتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوريدم. بله وعليكم السلام ورحمة الله. مهرباني استا شنوم صدي عبد كم زي مالي كني ولي عبد الهادي صاحب د لو ولي څخه در تسرا غلاس وي تعلیم القران راديو خلاصون لار خبرونه د مهرباني وکي خپل شریف شته نو مطرح کی
دغه د جمعې د ورځې خطبه چې د دغه په مابین کې چې کومه وقفه ده یا چې دوهمه خطبه شروع کېږي په دغه مابین کې دغه دعا سنت طریقه ده که چپ سړی شي.
ډېر عبدالهادي صاحب ستاسو شریف پوښتنه واورېدل شوه. ستاسو څخه مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب. تاسو د عبدالهادي ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا نور ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د جمعې په ورځ باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي یو ساعت شته په دغه ساعت کې چې هره دعا یو څوک وکړي الله یې قبلوي. دغه ساعت یا دغه وخت چې هره دعا پکښې قبلیږي په دې کې څو اقوال راغلي دي. یو قول دا پکښې راغلی دی چې دغه وخت د دې دوو خطبو په منځ کې. خپله دا قول د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت دی. مرقات المفاتيح د مشکات المصابيح شرح دغه حدیث را نقل کړی دی. د مشکات المصابيح شرح د حدیث دی. مرقات المفاتيح ور باندې لګېدلی دی. هغه د حدیث الفاظ داسې دي: وعن ابي برده عن ابي موسى قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شان ساعه الجمعه هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضي الصلاه. رواه مسلم. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي دغه ساعت د جمعې ساعت چې دعا پکښې قبلیږي دا په منځ کې د دې چې امام کښینی تر هغه مهاله چې امام لمونځ ادا کوي. مرقات المفاتيح لیکي اي بین الخطبتین په منځ کې د دوو خطبو. نو د دغه دوو خطبو په منځ کې هغه ساعت دی چې دعا پکښې قبلیږي. نو چې دعا پکښې قبلیږي نو په دې وخت کې طبیعي خبره ده باید دعا وویل سي. په خوله باندې دعا وویل سي دا ښه دی، ځکه لاس پورته کېدل په دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام او د صحابو څخه ثابت نه دي، خو دعا باید وسي که په خوله وسي. او که چیرې یو څوک لاس پورته کوي منع هم نشته ورباندې چې په دې نیت یې نه پورته کوي، ځکه لاس پورته کول دا د دعا د ادابو څخه دي، عمومي قاعده ده. مرقات المفاتيح جلد ريم صفحة يوزر تولس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أردن كتاب. بلي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني استاسو نمتصدي أو دكما زي مالي كني ولي
خليل أحمد بكندار شارف خبركم.
خليل أحمد صاحب مهرباني. خليل احمد صاحب تعلیم القران رادیو خلاصون لار خبرونه دي. مهرباني وکي
دا جمعونی تاسو ته خبر ورکړم چې څنګه یو څه دی وخت دی د ارګیو د طرف څخه د وخت په ورته
و
په بعد نه څنګه کولی آی هاد نکاد خو د تاوان رسول چې د امزور هغه بیرته رسوا کی، یعنی هغه سره بیرته توبه وکړي بیا خو د
کچیر یو خسر و مجور تا پا بد نظر و گوری او که لامس که دا خو پرک لده زلگه مسلا تاسو یو پشتن آمد
چیر پا بد نظر و گوری ورده لامس
من سو بدا شای نسو شا پا داغ لامس سر پا داغ بد نظر خوبه دا مجور نکا او دا نکا تاوانی که جنه داسی بوایس انشالله دیر شا. خلیل احمد صاحب ستاسو شریف پشتن آمد زول ستاسو خمانه. محترم مفتی صاحب تاسو ته خلیل احمد ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو خسر خپلې مژور ته په بد نظرۍ ګوري د دې مطلب څه؟ که چیرې یو خسر و خپلې مژور ته لاس په شهوت وروړي هلته یې بدن په حرکت کې راسي نو بیا دغه د ده مژور د ده پر زوی باندې حرامه ګرځېږي. مطلق په جد سره دغه حرمت نه ثابتیش غیر د استثنایی حالت څخه. دا جزئیات تفصیلوار را نقل کړی دی محیط البرهانی جلد دریم صفحه 46. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم مفتی صاحب خورکی می پوښتنه کړې وه و زما پر تندي باندې وریښتان دي، د تندي وریښتان په دوا باندې پاکوم او د ورځو په وریښتانو باندې کار نه لرم، نو دغه عمل خو به شرعاً ګناه نه لري؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ورځو کښل خو حرام دي، او د ورځو پرته که چیرې پر تندي یا د مخ پر ځینو نورو ساحو باندې وریښتان راشنه سوي وي او یوه ښځه یې کاږي، دا جایز دي، څه ممانعت ورباندې نشته. خو د ورځو پر کښلو باندې په صریح حدیث کې ممانعت راغلی او آن لعنت ورباندې ویل سوی. ردی محتار لیکي: ولعله محمول على ما اذا فعلته لتتزين للاجانب والا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم ازالته بعد لان زينه للنساء مطلوبه للتحسين. ردی محتار جلد ریم صفحه 302. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. زوبل اوریدم. بله.
السلام علیکم. بخیر خیره.
سلامت اوسئ، مهربانی ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای مالک نیولې؟
ما نوم ولیم احمد دی، د بابلین
نیولې. ولی محمد صاحب درته سر اغلاس وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مهربانی وکړئ خپل شری پوښتنه مطرح کړئ. چې چا واده کړی او د واده پر سربیره بیا ناروا کوي، خپل نظر او خپل ځان نه کنټرولوي. ډېر ښه. ولی محمد صاحب ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتي صاحب، تاسو ده ولی محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً د دې پوښتنې ته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو چا که واده کړی وي که واده نه یې کړی، په هر صورت الله تبارک و تعالی مؤمنانو ته حکم کړی دی چې تاسو خپل نظر کښته وساتي، د خپلو عوراتو ساتنه وکړي، د زنا څخه ځان وساتي. زنا کول کبیره ګناه ده، او د زنا د عملاً زنا څخه لا وړاندې ساده نامحرمه ښځې ته کتل دا لا هم حرام بلل سوي دي. الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ای پیغمبره، ته مؤمنانو ته ووایه چې خپلې سترګې کښته کړي او دوی دې خپل د عوراتو حفاظت وکړي. دا چې ساده پر دید باندې هم منع لګېدلې ده، یعنې نامحرمو ښځو ته په کتلو باندې، بلکې د حضرت بریده رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته وفرمایل که د لومړي ځل لپاره پر نامحرمه ښځه باندې سترګې ولګېږي پروا نه کوي، خو د دوهم ځل لپاره باید ورته ونه ګوري، ځکه لومړی ځل معاف او دوهم ځل ګناه ده. مولانا شبیر احمد رحمه الله په خپل تفسیر تفسیر عثماني کې لیکي: نامحرمه ښځو ته کتل د فحشاو لومړۍ زینه ده، په داسې ډول چې ګویا په دغه کلي باندې د فحشاو قل خلاصېږي. همدا لامل دی چې قرآن کریم په دې موخه چې فحشاوې په ټولنه کې له منځه ولاړې سي، لومړی د ناروا دید منع کړی ده، او نارینهوو ښځو ته یې امر کړی دی چې د خپل ځان مراقبت وکړي. که په ناببره توګه د یو چا سترګې پر نامحرمه ښځه باندې ولګېږي، دستي به خپلې سترګې بلې خوا ته اړوي او دوهم ځل لپاره به نه ورته ګوري. که څوک دا کار وکړي، دا کار د ځان لپاره عادت وګرځي، یعنې خپلې سترګې ټول عمر د نامحرمه ښځو د لیدو څخه منع کړي، نو ډېر ژر به د خپل نفس تزکیه وکړي. او بل آیات کریمه کې الله عز وجل فرمایي: یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور. مولانا طهنوی رحمه الله د آیت کې فرمایلی دي، د آیت په تفسیر کې وایي: الله جل جلاله د ګناه دوه عملو ته اشاره کړې ده، یوه د زړه ګناه ده او بل د سترګو ګناه ده. سترګې کېدای سي چې د بېلابېلو ګناهونو مرتکبې سي، مګر په دې ځای کې یوازې نامحرمه ښځو ته کتل ځینې مراد دي، همدا ډول زړه هم د بېلابېلو ګنهونو مرتکب کیدای سي، خو په دې ځای کې مراد ځینې د پحشاو نیت او اراده مراد. نو چې پردیت او مطلق اراده دومره منع ده، نو که چیرې یو سړی علیعظ بالله زنا کي، اخ بیخي بده خبره ده. نو ځان ځنې ساتل که واده والی که بې واده والی بیخي لازمي دي، او د ځان هلاکت د دې فکر کول پکار دي، او ځان د هلاکت څخه راګرځول پکار دي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مفتی صاحب، خورکی مې پوښتنه کړې وه، وایي یو ښځه کولای شي چې د خپلې میاشتنۍ مرضی په وخت کې ذکر وکړي او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو ښځه تلاوت نسي کولای که حائضه وي، خو ذکر کولای سي. ځکه البنایا لیکي: وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن. دی په شرح کې البنایا ورسره لیکي: على قصد القرآن دون الذكر. البناية جل أول صفحة شبر سوا شبر سلويش تبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، زموږ ورور پوښتنه کړې ده. دی وایي زه چې کله په لمانځه کې پر اتحیاتو باندې کښېنم، نو کله چې در عبده رسوله پورې ورسېږم دلته بیا خطا وزم، او دا د عبده رسوله الفاظ څو واره تکرار کړم، نو په دغه تکرار سره خو به زما لمونځ ته کوم نقص او تاوان نه رسېږي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو څوک الحمدلله تکرار کړي، بیا هم ته سجده د سهوی نسته ورباندې، او یوه جمله که چیرې سړی د اصلاح دپاره تکرار کړي، څه شی ورباندې نسته، سجده د سهوی ورباندې نسته. تحتوي لكي: ولو قرأ التشهد مرتين في القعدة الآخرة أو تشهد قائما أو راكعا أو ساجدا لا سهو عليه. تحتوي جل أول صفحة سلور سهو يوشبهتم. أو حمدار دول حلبي كبير لكي: أو قرأ التشهد مرتين في القعدة الآخرة أو تشهد قائما أو راكعا أو ساجدا لا سهو عليه. حلبي كبير: فصل في سجود السهو صفحة سلور سوا شبيته. البتا پا اول ناستا كي كچيري يو توك تكرار وكي التا سجده دا سهو استا، زك التا تاخير دا پرزو رازي، زك تر اولي عبد و رسولو ورست دستي لازمه دا چي توك ولارسي، او كچيري نور جملاتي و جملة كدر وزن ديجي او يا تشي ووايي التا بيا سجده دا سهو لازميش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين.
تعلم القرآن راديو درنو أعزت منو أعزتنكو أزمو جنان ورزي دخلاصون لأخبر ونا بهمدي زي بايت رسيجي تربيعتي دهمدي أخبر وني للعلي زي اور سره محترم مفتی صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو. تاسو پر لوی او مهربانه زستن سپارو. پاته وخت مو په خیر.